ته اټک انرژي دغه کړي او څه کال چې ده هم منګ ویکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړي او لمر تلو تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم منګ د ټول افغانستان نو غټه
په نورستان کې د غرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي.
وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ ایمیل مخ خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې په مو کې لاندو خبرونه ته د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د تاتیا کلونو په عمر په حق ورسید. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شویه مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې شهزاده کریم الحسینی څلورم آغا خان او د اسماعیلیانو نه څلوېښتم میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسید. طالبانو په کندوز او فاریاب کې دوه ښځې او درې نارینه په ماسر کې په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې نن په دوو جلاو اعلامیو کې ویلي چې د کندوز او فاریاب ولایتونو په بېلابېلو سیمو کې دوه ښځې او درې نارینه په ماسر کې په درو وهلې دي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ونه باسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت نن د تلوي ولسم په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې کورومایا دغه څرګندونې پرون د دې وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړې دي. د بر جنوبي وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وایي چې د فبروري پر څلورمه وسلوالو په شکتوي کې د پوز پر امنیتي پوستې په برید کې څلور عسکر وژلي او وی ټپیان کړي دي. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 633 وکټو په اخیستلو سره یې د شل اوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډېرو وکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی.
د ازادي ملمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوذو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونسی. د جرمنی، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکې اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلې اورزلا، ډېر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړۍ پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوینسیون دی چې د هغې په اساس هر نوعه، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منی قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي مادې راغلي وي چې هغه تر ډېر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو، د درې کال را پدې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض‌آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیره دایمنلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنی باندې چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دغه کنوانسیون نه موږ ځکاو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولای، یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. چلند کوي.
بلې، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جانې د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و، خو درې میاشتې تېرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم، ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه څنګه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو په دې اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغه خو اوس دا یې د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دا یې بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې، تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړی دا د سټایل ور دی، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه، خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس دی یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلا جانې د پام وړ یو بل خبره دلته دا چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي، په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل شوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلې دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغوی په میډیا کې او د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دوی اشتراک کړی دی، هغلته دوی دغه بحثونه کړي دي، او دا هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي، نو دا خود دی وغه عکس العملی اقدامات دي. نو دا غسی د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري، او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویم مرحله ته د داخلیدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی، او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیم کاریګانې یا دغه سیو کارونه تر سره کی چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسی او اوازی اوریدل کیږي. لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري، او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي، یا کنه راځي نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، لکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي. که څه هم چې دی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کوم وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جان ډیر مننه ستاس د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تکو، سلامات اوسې.
ان شاء الله مننه تاسو له هڅې. آزادي رادیو
Yeah. ನನ್ನ ರಾತ ಬ್ಯಾಡಿರ ಯಾತಿಗೆ ಜನ ನನ್ನ ರಾತ ಬ್ಯಾಡ سترگو کی غړی کی جانان مدا مسترگو سترگو کی غړی کی جانان
کلونه ما مام دغه فکر کې تیر کړی دا کچې ته اوس د دوی نوې راغلي دا طالبان نو دا حالت به زمونږ د سنوي اوس به زموږ د ماستری شاید دویم کال به وي اوس به په آخري سمستر کې به وګورو
حکومت هغه نخري شروع کړي دي چې بيخي ختمېدونکي نه دي
ونځي هغه برګر مډی ریاتی کې څه کل ډیره زیات زور څخه پېنت څومره مزدارو خپل سنفیار سره به یو چاته کلو
مالور غانې په فور ناشتي دي ډیر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیش پیو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هيله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو